درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمو دی ازادي رادیو دی خسارنې خبری مجلې ته مو هر کله کوم پایل هم لا خبرونو کوم طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند ریپورت رد کړی چې وایي له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي هلته د شکنجې خپل سري توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو بیان حمدالله فطرت د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې ټول ورستنېدونکي کډوال د بخنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظه له دوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري په ګډ خپره کړي ریپورټ کې د یو شمېر ستنو شوو د شکنجې، وهلو، جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه ریپورټ ورکړی و. د ملګرو ملتونو په دې ریپورټ کې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډېر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي وو. خو د طالبانو د حکومت بیان حمدالله فطرت ویلي که په ځینو سیمو کې یوه نیمه پېښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي ده. ملګرو ملتونو ویلي وروستی ریپورټ یې له 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ریپورټونه بې بنسټه بلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمېر رسنیو هغه ریپورټونه چې کوم د پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني رد کړل او ویې ویل دا یوازې ګمان و. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هېڅ پرېکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو پر وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیمولي. هغه ادعاوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کړي. خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربي امارات وایي د 2020 کال لاګیس راهیسې یې له 12,000 څخه د زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی یو ویشت بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استولي. دا څرګندونه د پنجشنبې په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په یو بیان کې کړي چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر وروستیو ریپورټونو تفسیر نه ده کړې، خو د ابوظبي په پنډغالي کې شاوخوا یو 12,000 افغان وګړو د کوربتوب او هغوی ته د موقتو اسانتیاو د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړې ده چې په دې چاره یې شاوخوا 380 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړی. متحده عربي اماراتو همداراز په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له افغانستان نه د بیړنۍ تخلیې پر مهال د افغانانو او بهرنیو وګړو په ګډون 140,000 کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستلي دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي هېواد نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلي چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پرېکړه سملاسي د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. دا خبرونه وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات باوري چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورټونه راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په دې تړاو څرګندونه کړې. جزئیات دی دا به هم واورئ چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو بیا خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه. په ورته وخت کې به مو له دې هم خبر کړو چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کډوالۍ کیسونو لرونکي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو پرانیستی لیک استولې او له هغې غوښتنه کړې ده چې امریکا ته دې د دوی د انتقال بهیر بیرته پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ویلی دی چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د غزې د اوربند لپاره د حماس او اسرائیلو ترمنځ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې لا خنډ او زنګ سره مخ شوې. که وختو نور رپورټونه هم
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم د خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې رپورټونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هغه رپورټونه چې وایي د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې باندې غور کوي یوازې ګمانونه دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه بې بنسټه بدللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 24 په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې د دغه هېواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. وې ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کېږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علي خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیې د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته له خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مې په دې شمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي افغانستان ته ځینې جبریستان شوي افغان کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو د خطرونو سره مخ دي. دغه راپورټ چې پرون پنجشنبه خپور شو پکې ویل شوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شوو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند، د دوی د نیولو، بندي کولو او شخصي امنیت ته د ګواښونو مسایل شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد ته ځینې جبري ستنسوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یونما په دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د جولای په 14 په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستنسوي او د ځانګړو مشخصاتو پر بنسټ یې د بشري حقونو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یونما د بشري حقونو څانګې دې راپور کې راغلي چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنېږي د طالبانو د حکومت لخوا په ځانګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقونو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی له ویرې له دغه هېواده وتلي وو او اوس بیرته ورستانه شوي، د شکنجې ورسره د ناوړه چلند، خپل ساري نیونې، بندې کېدو او همدارنګه په ټکو یې شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي. یونما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه، د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکو یې دغه معلومات د 2024 کال د می او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په دې 14 مخیزه راپور کې ویل سوي یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلی چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلی چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هېواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیان وی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژندګلوي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای د ایدا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو. د یونما د بشري حقونو څانګې هم دې راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوې رد کړې.
افغانستان اسلامی امارت د یافې فرمان چې د اعلی قدر امیر نومي جناب شیخ صاحب د الله تعالی لوري صدر شوی دی، په بشپړ ډول د تحقیق په موخه موږ کار کوو. کورنۍ چارو وزارت پولیس وکونه د اجرایي قوت په صفت هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرمان تر سوا لاندې راوړي. په همداسي یو راپور دی نامه نشر شوی و، هماغه وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې ورشي په ولایتو کې او دغه موضوع سره چې د یونما د راپور څنګه دي، ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي او ټول چې هیات راغلل کاملا د راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یونما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ سوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقوقو فعالان، مترزې ښځې، خبريالان او نور هم شامل دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو مستند ریپورت وایي له غونډوي هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، د شکنجې، خپل سری توقیف او جنسیت پر بنسټ د زورونې له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان حمدالله فطرت د پنځشنبه په ورځ د دې رپورټ لخبرېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه دا رپورټ رد کړ او ویل چې د بخښنې فرمان نه ټول ورستنیدونکي کډوال برخمن دي. د ټینګار کړی چې هیڅوک له سیاسي لحاظه هغوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. نوموړي همدارنګه ویلي که په ځینو سیمو کې ځینې پیښې رامنځته شوي وي د ده په وینا سیاسي نه بلکې شخصي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو پراخ زیانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغو سیلابونو خلکو ته جدي تاوانونه مخ کړي. ځینو سیلاب ځپلو د اړینو مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنځشنبې په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خلته دم را زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان وښلی. که دته ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان وښ چې زمکه رانه خرابه کړې ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلی، پرون راسه دا غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چت ګرځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دو تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لورې نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمهیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبیولا امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابهای مفیش دیروز در ولسوالی کوفاب پرواز یا سرازی شده بود که
کوفاب درواز ولسوالی که بیجاردون که سیلابون نراوتلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرگ جوب لین نلری خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونا کرنزمکه او اوبو کشنی باندونا چه پا کلیو که جور شوی او ویجار شوی پا طولنی زول یعنی پا طولکی
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویو سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
اوس هم د منځنی ختیځ حالات. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هیواد نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلې چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پریکړه سملاسي د اسرایلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوي. ماکرون دا اعلان پر خپله ایکس پاڼه کړی او د فلسطین د خپلواکې ادارې ولسمشر محمود عباس ته یې یو استولی لیک هم خپور کړی چې پکې د فرانسې د دې پریکړې تصدیق کړی او ژمنه یې کړې چې نور متحدان به هم قانع کړي چې ورته ګام واخلي. نوموړي ویلي د منځني ختیځ دایمي او عادلانه سولې ته د فرانسې د تاریخي ژمنتیا له مخې ما پریکړه کړې چې فرانسه به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. که دا پیژندنه عملي شي نو فرانسه به د لویدیځو سترو ځواکونو له ډلې لومړنی هیواد وي چې د فلسطین دولت رسمن مني. اسرائیلو سملاسي دا اعلان غندلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطین پیژندنه ترهګرۍ ته انعام ورکول دي او خبرداری یې ورکړی چې دا به د ایران لپاره یو نوی لاسپوڅی جوړ کړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د فرانسې پریکړه شرمونکې او ترهګرۍ ته تسلیمېدل بللي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې د ولسمشر دا پریکړه بې پروا پریکړه بللي. مارکو روبیو د پنجشنبه پر ورځ په خپله ایکس پاڼه د فرانسې د ولسمشر د دې اعلان په اړه چې د فلسطین دولت به په رسمیت وپیژني ویلي دا بې پروا پریکړه یوازې د حماس تبلیغاتو ته خدمت کوي او د سولې هڅې شاته بیایي. په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکبی لا د جون په میاشت کې ویلي و چې د فلسطین د خپلواک دولت رامنځته کول نور د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ له لومړیتوبونو څخه نه دي. بلخوا اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د غزې د اوربند د خبرو لپاره استولي پلاوي د پنجشنبې په ورځ د مشورو لپاره بیرته ورغوښتي. د امریکا استازي سټیف ویتکوپ حماس وسلواله ډله تورنه کړې چې په خبرو کې خنیت نه دی ښودلی. دا پرمختګ د هغه هڅو لپاره وروستی شاتګ بلل کیږي چې هدف یې د غزې لپاره اوربند، د حماس له لوري د نیول شوو اسرائیلي یرغملو خوشي کول او د فلسطینیانو لپاره چې له سخت بشري کړکېچ سره مخ دي د سا اخیستو د لنډمهالي فرصت رامنځته کول دي. امریکایي استازي ویتکوف پر خپله ایکس پاڼه ویلي منځګړو ډېره هڅه وکړه خو حماس نه همغږي کوي او نه هم خنیت ښیي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به اوس د یرغمل شوو د خوشي کولو لپاره بدیلې لارې وارزوي او هڅه به وکړي چې د غزې د خلکو لپاره باثباته وضعیت رامنځته کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګر سازمان په توګه پیژني د ویتکوف د څرګندونو پر وړاندې حیراني ښودلې او زیاته کړې ده چې د منځګړو لخوا د دوی د دریځ هرکلی شوی او د یو پراخ هوکړلیک لپاره یې لاره خلاصه کړې. یو اسرائیلي چارواکي چې د خبرو له جریانه خبر و رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د حماس ځواب د داسې پرمختګ امکان نه برابروي چې پکې دې ډلې ته امتیاز ورنکړل شي، خو نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به خبرو ته دوام ورکړي. هم اسرائیل او هم حماس دواړه دننه او له بهره له فشار سره مخ دي چې اوربند ته سره ورسیږي، ځکه له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د غزې دننه بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او اسرائیلي ولس د یرغمل شوو کسانو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. د محلي روغتیا چارواکو په وینا په غزه کې په وروستیو اونیو کې لسګونه کسان د لوږې له امله مړه شوي، ځکه لوږه ټولې سیمې ته خپره شوې. د برتانیا لومړي وزیر د غزې کړکېچ نه توجیه کیدونکې بشري ناورین بللې او له اسرائیل یې غوښتي چې بیړنۍ مرستې پرېږدي. نوموړي په یو بیان کې ویلي سره له دې چې وضعیت له پخوا راهیسې کړکېچونو اوس نوې ژورې ته رسېدلې او لا هم بدتري. هغه زیاته کړې موږ د یو بشري ناورین شاهدان یو. د برتانیا د صدر اعظم په وینا د جمعې په ورځ به له فرانسوي او جرمني مشرانو سره د بیړنۍ تماس له لارې پر دې بحث وکړي چې څنګه د نورو وژنو مخه ونیسي او خلکو ته هغه خواړه ورسوي چې سخته اړتیا ورته لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې یوازې د یو کال په اوږدو کې دینی مدرسو کې د زده کړو لپاره 1 میلیون زده کوونکو نوملیکنه کړې ده. د نوو زده کوونکو ډېره برخه یې له زده کړو بې برخې شوي نجونې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريالي وی دینی مدرسې ته ورغلی او یو ریپورت چمتو کړی دی چې دلته یې اوریدلی شي.
سورهایی که با الف با شروع میشن مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
په کابل کې د دې مدرسې په سلو کې نوي زده کوونکي نجونې او تقریبا ټولې هغه زده کوونکي دي چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې شوي دي. هغه مضمونونه چې په دې مدرسه کې تدریسېږي قرآن کریم، حدیث او نور په شریعت پورې اړوند مسایل دي.
تغیرات خو بسیار زیاد
است، ډېر څه توپیر لري. مثلا په ښوونځیو کې بېلابېل مضمونونه وو، خو دلته یوازې قرآني علوم دي. په قرآن کریم پورې تړلې مضامین
مربوط به قرآن.
فایزه د تسنیم نصرت د اسلامي علومو د مرکز زده کوونکې د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې له لیسې فارغه شوې. د غوښتل چې ډاکټره شي او اوس هم د هیله لري چې په راتلونکي کې به پوهنتون کې د شمول چانس ورکړل شي، که څه هم دا پوهیږي چې اوس د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې دي.
کله چې کورنۍ پوه شي چې مونږ قرآن کریم لوستې دی، نو پر مونږ د قرآن کریم قوانین تطبیقیږي، ځکه د دین احکام په قرآن کې دی. نو په دې صورت کې به مونږ ته اجازه راکړي چې پوهنتونونو ته ولاړ شو.
نږدې څلور کاله کېږي چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د طبي زده کړو موسسې هم د تیر میلادي کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ وتړل شوې. طالبان د تعلیمي مرکزونو د بندولو یو دلیل د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي او د نجونو په ښوونځیو کې د نارینه استادانو تدریس یادوي، خو په دینی مدرسو کې دا بندیز نشته. په دې مدرسه کې زاهد رحمان صاحبي نجونو ته سبق وایي.
د دې لپاره چې زموږ د خویندو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې دي، نو دا فرصت غنیمت ګڼي او دلته راځي څو دیني علوم زده کړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تیر کال وویل چې یوازې په یوه کال کې له 1 میلیون ډېر نجونې په دینی مدرسو کې شاملې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د دینی مدرسو د زده کوونکو ټول شمیر له 3 میلیونو اوړي.
یو تازه څېړنه ښیي چې ورزشي تمرینونه په هغه کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. اوس هغه خلک چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر ناروغیو ترمنځ ډول وساتي، له دې څېړنې ګټه اخیستلی شي. په دې اړه نور جزئیات په ریپورت کې اورو.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښایي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډېرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باسټن پوهنتون د عامې روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بېلابېلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولی دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشي حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک دې کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څېړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې یې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېیمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاو، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا 33% لږه وه. او حتی هغو کسانو چې د ورزش ساعتونه یې د اونۍ پر ورځو ویشلي وو دا امتیاز لري چې د ټولو ناروغیو له وجې د دوی د مړینو شمېر 10% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله یې د مړینو شمېر 0% لږ و.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بین ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشي دی په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزنه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودلې د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسی یا په چی غږ باندې خبرې وسی یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي. دوی زده کوي، نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري. دوی په سلامت باندې، دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي. د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نشي او آرام فضا ولري.
د یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع پدې کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده کی جامعه ته یو مریض تقدیم نکي نو باید دی کوشش وکړي چې خپل کمه شخړه چې دي د پډیر منظم شکل او پډیر سړه سینه باندې حل کی ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او کچېره دا وضعیت هم دسی دوام وکاندي څومره به عقدي او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. ایده منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفر شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدي مشکل لري، هغه آرامه فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کله شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپله شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته ورسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولی شي؟
خو باید خپل ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر اوسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ اوسي، نو هغه ځکه ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه ډېره زیاته سخته او مشکل ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي، مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت څه چې نه د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وشي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیايي، د خلکو لپاره، د دود دستوري، دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک ارامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې زموږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. مونږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه کړي او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې اوسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی اوسي نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بین ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشحاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اخته.
اصلي عامل همدغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کړي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعاً چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوی پلار مور د دوی په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدن راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کوم میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بیک گراوند سره کم دی دوی اتیر شوی د دوی پلان او د مور ترمن څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډیر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي دا څه نو وسی چې زوی خبر نه وسی هغه ته یو د سمال راوړ یو بل جلې چې اصلا نه لیدلی یو نه پیژني او نه په خوې خبرې نه په پلان خبرې نه په مور خبرې دا انتخاب کی او همداسې جلې لپاره چې باید یو پښتنه کې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډیر یو ښه فرهنګ ده ترڅو پښتنه کې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني الکتا یا د پلاني زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکم دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم نو صحابه کرام د هلک دی کور ته جلې چې د هغه لور ده راضي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود هغه وویل کچېته ما الک ولید او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅکم او کچېته ما ولید او خوښ مې نشه نو زه به مخ ورته لوڅ نکم نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو کچېته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژد نه کوو یا د هغه کور آباد او غلغاړو نو لازمه ده چې د هغه نظر واخلو بل دې چې دو نظر واخیسته کچېته دو نظر ووسی بیا په آینده کې د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لار را پیدا کړي او که چېرته دوه نظر نه وسی دی او لور لپاره لار خاوند انتخاب کړی وسی مور انتخاب کړی وسی نو طبعا چې دوه په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم مشکل راځي دی وایي خو ما خو نه کړی نو خطا ماته انتخاب کړی ده نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید جامعه نه لری شي او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه دغه جاګوزین شي او بل اساسي داده چې دغه کمه څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنه وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلای چې ماشومان څه رقم تربیه کړي د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی وي نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنی دي که مور پلار د بده خوله ولري یعنی دا ښکنځلې وکړي نو طبعا د ماشوم هم به ښکنځلې کې یا هم به بده خوله لري که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو طبعا د ماشوم هم دا که زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کی لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د چپېره په واسطه باندې حل کی فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت ووسی په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ ووسی یعنی اولادونه نه ووسی اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغه ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي
بله ډېر زیاته مننه فقط په اخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده شکاف وي هغوی به ډارن وي هغوی به اضطراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبی اولادونه به مولري نو اوس د زغم نه کار واخلي اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ له تاسو مننه
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ او کې آرام فزان لري په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپل وخت
درن دوستانو دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوق پرونه تربیه فرزه کی چیاست الله مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شما او مړ بشما
رکیبانو په مالک کې وجانا دسترګو عمر خو بتیرم او تیرم هر وقت وینا هر وقت وینا زما د حال پخت نام کر و جانا دا د چمړ د انتظار لا د کی شما اشنا زما سره پخلا شو و جانا تا